السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو وی بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د ډیموکرات ګوند څلور ورځنۍ ملي کانګره نن دوشنبه په شیکاګو کې پیلېږي. په دغه کانګره کې به د یاد ګوند سیاستوال او فعالان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کمال هاریس نوماندي تایید کړي. کمال هاریس چې د اوسني ولسمشر جو بایدن مرستیاله ده، وروسته له هغه د ډیموکرات ګوند نوماند شوه چې بایدن تیره میاشت ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ لاس په سر شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ډیموکراتو ملي کانګره ته به نن دوشنبه جو بایدن وینا وکړي، او په نورو ویناوالو کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما نوم هم شامل دی. د کانګرې بحثونه به د امریکا پر کورنیو مسلو ورټول وي. خو لویدیز اژانسونه وایي چې د غزې جګړه او په اړه یې د فعالانو پلان شوې مظاهرې به پر کانګرې سیوری وغوړوي. ټاکل شوې د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزي پرون یکشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د 115 کلیزې په مناسبت یو پیغام کې ویلي د هیواد راتلونکي د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلې ده. هغه په دې پیغام کې ټینګار کړی چې د خپلواک او په خپلو پښو ولاړ افغانستان لپاره اړینه ده چې د علم په ګاڼه سنبال نجونې د خپلو وروڼو تر څنګ ودرېږي او هیواد له احتیاج خلاص کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د مهال نږدې 1.5 میلیون نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې دي. افغان سیاستوالو او نړیوالو ادارو او هیوادونو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت د دریو کلونو په پوره کېدو لا هم د نجونو د تعلیم برخلیک روښانه نه دی. بلورته د طب په برخه کې 40 تنه افغان محصلانې دا اونۍ سکاټلند ته ځي څو هلته خپلې زده کړې بشپړې کړي. دا نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومې شوې وې، په میاشتو یې په پاکستان کې د بریتانیا د ویزې انتظار کاوه. بالاخره د یکشنبې په ورځ برېټانوي رسنیو له هغې ډلې سنډي ټایمز راپور ورکړ چې دغو نجونو ویزې ترلاسه کړي او تمه ده دا اونۍ سکاټلند ته سفر وکړي. طالبانو د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د بلوچستان په لورلایي کې د برات خان باختر په نوم یو افغان پخوانی پوځي نامعلومو کسانو لخوا په ډزو سره وژل شوی دی. برات خان باختر د جمهوري نظام پر مهال د پکتیکا ولایت د مټاخان ولسوالۍ امنیه قمندان و. د افغانستان د پرزول شوي اردو یو لوړپوړي قمندان جنرال سمی سادات په خپل ایکس پانا باندې لیکلي چې قمندان برات د طالبانو لخوا وژل شوی. سمی سادات له پاکستان غوښتي چې د پخوانیو افغان پوځیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د راپورونو له مخې قمندان برات د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته کډه شوی و، او هلته یې د بلوچستان په لورلایي سیمه کې د سبزیو په یو مارکیټ کې دوکانداري کوله. د برات خان باختر په نوم د دغه پخواني افغان پوځي د وژنې پړه لا چا په غاړه نه ده اخیستې. د طالبانو حکومت هم په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. او د ایران په شمال ختیځ کې د دغه هیواد د پوځ قمندان جنرال سرویس امان اللهی ویلي له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د دیوال جوړول به د ده په خبره دوامداره امنیت راولي. د ایران دولتي اجانس ایرنا خبر ورکړی چې دغه ایرانی جنرال پرون د افغانستان له پولې سره نږدې د یاد دیوال د جوړولو چارې د نږدې کتلې او ویلي دي چې د ایران د پوځ څلور ډلې د دغه لوی دیوال په جوړولو لګیا دي. مخکې ویل شوي وو چې ایران غواړي له افغانستان سره په شاوخوا 295 کیلومتره اوږده پوله باندې 4 متره لوړ دیوال جوړ کړي چې چارې به یې د 3 کلونو په موده کې بشپړې شي. ایران داسې وخت له افغانستان سره په پوله د یوې لویې برخې په سر د دیوال د جوړولو هڅې کوي چې څو ځله افغان او ایرانی پوله ساتي ځواکونه د دغې پولې په اوږدو کې یو بل ته لاس په ماشه شوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې جرمنی وای د هغو افغان پناغښتونکو د پناغښتنې اسناد لغوه کوي چې په پټه افغانستان ته سفرونه کوي.
په دغه برخه کې د جرمنی حکومت جدي دی او دوی داسې انګیري چې هغه کسان چې دوی افغانستان ته سفرونه کولی شي په حقیقت کې دوی سیاسي پناهندګي باید دغه کسانو ته ورنه کړي شي.
کابل کې د ازبکستان د سوداګرو د جوړ شوي نندارتون وروستۍ او درېیمه ورځ ده. سوداګر یې ګټور ګام بولي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي.
خوست کې له ژورنالیزم پوهنځي لسګونه محصلان فارغ شوي. دوی د رسنیو ملاتړ مهم بولي.
د دولت څخه او د نورو مؤسسو څخه نړیوال مؤسسو څخه مو هیله ده چې په هیواد کې افغانستان کې یعنې کاغذ سیمه ییز رسنۍ دي کملي رسنۍ دي دا حمایه شي.
او د امریکا او د بهرنیو چارو وزیر د غزې له جګړې وروسته د لسم ځل لپاره منځني ختیځ ته رسیدلی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو اوس هم راځو د دې خبرونې د خبری سات د سر راپور ته. جرمن چارواکي وایي د هغو افغانانو د کډوالۍ دوسیې او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخامخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره په پټه افغانستان ته تللی وي. د جرمني د پارلمان ځینو غړو ویلي افغان پناه غوښتونکي په ډېرې اسانۍ افغانستان ته سفرونه کوي، حال دا چې اکثرو یې د کډوالۍ په دوسیه کې د ورپېښ خطر یادونه کړې او ویلي دي چې دوی د سر د خطر له کبله افغانستان ته سفر نشي کولی. د جرمني د فدرال مقرراتو له مخې کوم کسان چې له خپلو اصلي هیوادونو د ورپېښ خطر په خاطر جرمني ته تللي او هلته یې د پناه غوښتنه کړې بیرته خپلو هیوادو ته له خاصو شرایطو پرته سفر نشي کولی. تفصیل په دې راپور کې.
په اروپایي هیوادونو کې چې جولای او اګست کابو دوه میاشتې دوبنۍ رخصتۍ وي، نو اکثر خلک له خپلو کورنیو سره یا هم یوازې د رخصتیو لپاره نورو هیوادونو ته سفرونه کوي. د افغان کډوالو په تېره بیا هغو لپاره چې په خپل اصلي هیواد کې د اورپېښ خطر په خاطر جرمني یا نورو اروپایي هیوادونو ته کډه شوي، دا شرایط لږ څه فرق کوي. د جرمني د کډوالو او پناه غوښتونکو د فدرال ادارې د مقرراتو له مخې کوم کسان چې د پناه غوښتنې کړې وي، یوازې په خاصو شرایطو کې د سفر اجازه ورکول کېږي، که نه خپل سري او له اجازې پرته سفرونه د کډوالۍ او پناه غوښتنې د دوسیو د لغوه کېدو سبب شي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر ویلي په وروستیو کې ګڼ افغانان په تېره بیا هغو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس جرمني ته کډه شوي او د ورپېښ خطر په خاطر یې پناه غوښتې، اوس په اسانۍ افغانستان ته سفرونه کوي. له آر ټي ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کریسټین ډیموکراتیک او محافظه کاره ګوند د ائتلاف د پارلماني ډلې مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای دی چې حکومت له دې مسلې سره هېڅ چلند نه کوي. په دې وروستیو کې له فدرال حکومت وپوښتل چې د څومره خلکو د اوسېدو اقامت د هغوی اصلي هیوادونو ته د سفرونو په خاطر اخیستل شوي. ځواب یې دا و چې نه پوهېږو، ځکه موږ دا ارقام نه ساتو. د کډوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټام بیا ویلي هیواد یې د نړۍ په مخ خلاص دی، خو د ده په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي چې هغه کسان چې د پناه غوښتنې یې کړي او خپلو اصلي هیوادونو ته د رخصتیو لپاره تللي، سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت یې لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي. په جرمني کې میشت افغان کارپوه د برلین پوهنتون استاد اسحاق اتمر د ازادي راډیو دا پوښتنه چې د جرمن چارواکو دا دریس څومره جدي ده، داسې ځواب کړه.
ځینې افغانان داسې لیدل شوي دي چې دوی سره د دې نه چې دوی سیاسي پاسپورټ لري او دوی یا د پاکستان د لارې نه یا د ایران د لارې نه دوی افغانستان ته سفرونه کړي. نو په دغه برخه کې د جرمني حکومت جدي دی او دوی داسې انګیري چې هغه کسان چې دوی افغانستان ته سفرونه کولی شي په حقیقت کې دوی سیاسي پناهندګي باید دغه کسانو ته ورنه کړي شي، او که چا هم دغه سیاسي پناهندګي حق ترلاسه کړي د هغه پناهندگی دی لغوه شي. په یقین سره چې دا د افغانانو په پناهندگی باندې دا ډیر تاثیر کولی شي.
جرمني له کلونو راهیسې د افغان کډوالو د ډیپورټ یا ایستلو پروسه ځنډولې، ځکه په دغه هیواد کې ګڼ تحولات د دې لامل شول چې د کډوالو د ایستلو په پروسې باندې فشارونه زیات او چارواکي له تطبیق لاس واخلي. خو په دې وروستیو څو میاشتو کې په څو بریدونو او پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلېدو د افغان کډوالو پناه غوښتونکو په وړاندې د چارواکو زغم پای ته ورسو. د افغانانو لخوا د شویو بریدونو او پیښو بیلګې زیاتې دي، خو د جون په لومړیو کې د یو جرمن پولیس د وژنې پیښې ګڼ غبرګونونه وپارول. هغه پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو سخت ټپي او بیا یې روغتون کې ساور کړه. په جرمني کې تر سوریې وروسته د شمیر په لحاظ د افغان کډوالو تعداد زیاد ده. د جرمنی د احصائیه د فدرال ادارې د راپور په اساس چې د 2023 کال په دسمبر کې خپور شوی، هلته د میشتو افغانانو شمیر نږدې 4,00,000 ته رسیږي. له دې ډلې 38,000 جرمني کې زیږیدلي، خو لویه برخه یعنی شاوخوا 3,80,000 یې له افغانستان کډه شوي. ښایي دا شمیر اوس څه ناڅه زیات شوی وي، ځکه لا هم د ایران او ترکیې له لارې په قاچاقي توګه افغانان جرمني یا د اروپا نورو هیوادونو ته د رسیدو هڅې کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په کابل کې د ازبکستان د سوداګرو د پرانستل شوي نندارتون نن وروستۍ او دریمه ورځ ده. افغان سوداګر وایي چې دغه ډول نندارتونونه د افغانستان او دغه راز د نورو هیوادونو د سوداګرۍ په وده کې رول لري او دغه راز د تولیداتو لپاره د بازار ښه فرصتونه رامنځته کوي. سنا کاکړه او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو له نندارتون د پیلېدو یوه ورځ وروسته په افغانستان کې دغه نندارتون د جوړېدو هرکلی کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ټینګښت کې اغیزمن بولي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خان جان الکوزی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون له شنبې څخه تر دوشنبې پورې د درې ورځو لپاره جوړ شوی چې تر ډېره د افغانستان د مصرف وړ توکي پکې نندارې ته ایښودل شوي دي.
نندارتونونه یو ملک د تولیداتو د مشورېدلو دپاره یو لویه وسیله ده چې دا د یو ملک د مشورولو دپاره ښه ده. زمونږ د دوو ملکونو په روابطو کې البته مثبت تاثیر کوي. او لویه مسله ده دا ده چې مونږ په تجارت کې باید سهولتونه راولو او زمونږ صادرات باید دوی ته زیات شي. په دې باندې هم خبرې وشولې.
هغه زیاته کړه چې تر دې مخکې افغانستان هم د منځنۍ اسیا هیوادونو کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستان څخه د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا 200 ازبکستاني سوداګر هم افغانستان ته راغلي څو د خپل شپږ شپېته شرکتونو محصولات او تولیدات په بېلابېلو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال د دغه نندارتون جوړېدل د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د نظریو د تبادلې په برخه کې ګټور بولي. د جمع محمد محمدی سندی پارکونو مرستیال عبدالحسین فرهاد چې له دې نندارتون څخه یې لیدنه کړې ازادي راډیو ته وویل.
ډېر ښه مې وژد او موږ ډېر خبرې زده کړو، ډېر مشاهد موږ زده کړو چې موږ څنګه یو بل موږ ته چې دا شو څنګه د نمایشګاه مې خپله ده. او دویمه خبره دا ده چې د هغې تولیدات نه موږ باخبره شو چې هغې خلک څه تولید لري او موږ په کمه قیمت او په لږ وخت کې افغانستان ته موږ واردولی شو.
یو بل پانګوال رحیم مایار په دې اړه وویل.
موږ د صنعتکارانو ډېر صنعتکارانو تجارانو سره مجلس درلودله، نو ان شاء الله په آینده کې به کوشش کوو چې د دې تجربو څخه او د دې موږ تجربو څخه کوشش وکړو چې وښه استفاده وشي او موږ به وغواړو چې په آینده کې د ازبکستان تولیداتو څخه استفاده وکړو او د دې موږ تولیداتو څخه استفاده وکړي.
خو دغه پانګوال وایي چې لا هم د پیسو د انتقال، د ویزو د ترلاسه کولو، د برېښنا د تامین او سوداګرو او پانګوالو ته د ځمکو د ویش په برخه کې ستونزې شته چې باید د طالبانو حکومت ورته رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون د شنبې په ورځ په کابل کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عرفوف او د دواړو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې په دې نندارتون کې په بېلابېلو سکتورونو کې د ازبکستان تولیدات او محصولات لکه تیز رفتاره باروړونکي او مسافر وړونکي موټر، جر ثقیل، بېلابېل کرنیز ماشینونه، خوراکي توکي، جامې، برېښنایي وسایل او غالۍ د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو
د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو له پانځي څخه 15 تنه محصلان فارغ شول. دوی د افغان ټولنې د وګړو د سیاسي او ټولنیز فکر په ویښولو کې د رسنیو رول ټاکونکی اوباله او له ملي او نړیوالو بنسټونو یې د دایمي ملاتړ غوښتنه وکړه. خوست کې دا مهال د ځینو چاپي محلنیو ترڅنګ شاوخوا شل غږیزې او انځوریزې رسنۍ فعالیت لري. تفصیل له نجیب الله الوخیل اورو.
د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پانځي فارغ شوي محصلان له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. دوی د ټولنې د وګړو د فکرونو په روښانولو او د دوی د سیاسي او ټولنیزې پوهې په لوړولو کې د رسنیو رول ټاکونکی بولي او زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې د رسنیو دا اغېزمنتوب جوت دی. د ژورنالیزم پانځي یو تن فارغ حکمت الله ابراهیم خیل مشال راډیو ته وویل
د دولت څخه او د نورو مؤسسو څخه نړیوال مؤسسو څخه مو هیله ده چې په هیواد کې افغانستان کې یعنی کاغذ سیمه ییز رسنۍ دي کملي رسنۍ دي دا حمایه شي، همداشان ته ترڅو خبریالانو ته کاري فرصتونه برابر شي. او د دو او په اوس وخت کې ډیری رسنۍ موږ وینو چې ولیدلې دي ډیری ژوبلې دي مالي ملاتړ څخه.
خوست د افغانستان هغو ولایتونو دی چې د رسنیو برخه صنعت څخه پراخه ده او له دې فرصته په استفادې د ژورنالیزم ډیری محصلان پکې د نظري زده کړو په خوا کې خپل عملي مهارتونه هم لوړوي. د ژورنالیزم د پانزي او بل فارغ محمد علیم هاشمی وایي
نو دلته د عملي زده کړو زمينه یو څه ضعیفه وه، د همدې لپاره موږ ته په یو خصوصي رسنۍ کې کار پیدا شو او په هغې کې معمولا کار ترسره کړو. اوس دې ته موږ آماده شوي یو چې موږ خپله کله چې دې ځای څخه فارغ شو وکولی شو
خوستی محصلان زیاتوی د وخت په تیریدو او د استادانو د علمي کچې په لوړیدو سره په دې پوهنتون کې زده کړیز معیار او تحصیلي کیفیت لوړ شوی دی. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ بسم الله زهیر ملوایی
دغه استادان لرو چې هغه په خارجي هیوادونو کې لکه مثلا انډیا شو او تاجکستان شو په دې هیوادونو کې دوی زده کړې کړې دي. دوی د زده کړو تر چتر لاندې موږ دلته روزل کیږو او دلته د عملي کارونو مخته کیږو.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون مسؤلین او استادان هم په اوس وخت کې د محصلانو پر وړتیا او باورمند یا وایي هغوی د رسنیو په پرمختګ او ګټورتوب کې اغیزمن تمامېدلی شي. د ژورنالیزم پانځي او استاد وحید الله زیار وویل
د ژورنالیزم په برخه کې رادیو ژورنالیزم دا تلویزیونی ژورنالیزم دا چاپي ژورنالیزم دا او د ننني عصر یو مهمه پدیده چې آنلاین ژورنالیزم دا په دغه برخه باندې محصلینو ته کار شوی. همدارنګه د عامه اړیکو په برخه کې محصلینو ته د وخت له اړتیا سره سم نوي درسونه ورکړل شوي دي څو د ادارو د مفکورو لپاره د خدماتو لپاره او همدارنګه د دوی د تولیداتو لپاره رښتینی او وړ کمپاینران جوړ شي.
یاد دی بی په خوست که دا محال شاوخوا شل غگیزی او انزوریز رسنه پا فعالیت بوختی دی چه پا اوس وقت یه دیر تمرکز پا خوانی زخ پرامانو دی چه زرگون انجونی او حلکانور سخه دی انگلیسی جبه کمپیوتر ریاضی او نورو برخو که زکری کوی. ده دی ترسنگ ده خوست پر رسنه یو که یوشمر جورنالستانو تا دایمی کار او بیاد جورنالیزم ده برخ محسنان تا ده عملی زدکر فرصتون هم سناسه برابر شویدی.
اوریدونکو وسم ورزو منځنی ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یک شنبه په ورځ تل ابیب ته ورسید سو د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند یو موافقه د لاسلیک هڅه وکړي. تفصیل له سفی ولاستان نکزیو.
لکه چې پر غزه د اسرائیل بریدونه پیل شول د اوربند هڅو په لړ کې دا سیمې ته د انتونی بلینکن لسم سفر ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ښاغلی بلینکن به د دوشنبه په ورځ له اسرائیلي چارواکو سره خبرې وکړي او بیا به د سه شنبه په ورځ د مصر پلازمینې قاهرې ته لاړ شي چېرته چې ټاکل شوې روانه اونۍ د اوربند خبرو بل پړاو پیل شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر د قطر پلازمینه دوحه کې د اوربند او د اسرائیلي یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو په هدف ترسره شوې خبرې راغنده بللې وې او خبرداری ورکړې وه چې د دغه بهیر ځان منولو لپاره به له هر ډول اقدامه ډډه وکړي. بلینکن وروسته له هغه اسرائیل ته تللی چې د امریکا، مصر او قطر مرکچیانو ویلي دوی په دوحه کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته یوې موافقې ته نږدې شوي او امریکایي او اسرائیلي چارواکو محتاطانه خوشبیني هم څرګنده کړې. خو حماس د اسرائیلو د نویو غوښتنو په وړاندې مقاومت کولی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګر سازمان ګڼل کیږي. د اوربند په وړاندیز کې درې پړاوونه ذکر شوي چې له مخې به یې حماس د اکتوبر 8 حملې پر مهال ټول یرغمل شوي کسان خوشې کوي او اسرائیل اسرائیل به په جواب کې لغازی خپل ځواکونه باسي او فلسطینی بندیان به آزادوي. د راپورو له مخې لا هم 113 کسان د ارغمل شول ډلې په غزه کې پاتې دي، که څه هم اسرائیلي چارواکي فکر کوي چې یو پر درېیمه برخه دغه خلک مړه دي. څو میاشتې مخکې د لومړني اوربند پر مهال ګڼ دا ارغمل کسان د حماس له لوري خوشې شول. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه حماس جنګیالیو پر اسرائیل په برید سره په یوه ورځ شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې ارغمل کړل. دا برید د دې لامل شو چې اسرائیل د ځمکې او هوا له لارې د غزې په خاوره بریدونه پیل کړي. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت په خبره تر دې دمه د اسرائیلو په بریدونو کې تر 3000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. د دې سیمې لکونه خلک له خپلو کورونو کډې ته اړ شوي او ګڼ کسان د قحطۍ او ناروغیو له خطر سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو، په دوهم نیمایي کې د اومې ورځې پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس په دې ټولګه کې راځو د راپورونو برخې ته. یو شمېر هغه په عمر پاخه کسان چې له زده کړو پاتې دي په خپلو سیمو کې د سواد او لیک لوست د زده کړو د کورسونو د بیا پیل غوښتنه کوي. حدیث پردیس او د موضوع تفصیل.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر هغه کسان چې د جنگ جګړو له کبله له زده کړو پاتې شوي په خپلو سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمو کې د سواد زده کړې کورسونه فعال وو، خو اوس هغه فرصتونه نشته. په عمر پوخ سید رحمان چې د تخار ولایت اوسېدونکی دی وایي ښوونځی نه دی لوستی، خو په خپله سیمه کې د سواد زده کړې د کورس د بیا فعالېدو غوښتنه کوي.
په تیر جمهوري نظام کې د سواد زده کړې کورس فعال و، خو اوس نه دی. زه خپله لیک لوست نشم کولی، خلک اوس زده کړې نه کوي، خو که بیا هم دغه کورسونه فعاله شي د راتلونکي لپاره به موږ ته یوه روښنایي وي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی سید اکبر هم ورته غوښتنه لري او وایي چې د سواد زده کړې کورسونه د دوی لپاره ډېر ضرور دي.
سواد موزي کورسونه خو د هر انسان لپاره بهتره دي، خپل ځان پرې وپېژني او خپل ځای وپېژني. اشد ضرورت لرو چې سواد موزي کورسونه جوړ شي. داسې کلیو کې چې مثلا له تعلیم نه بعضې خلک محرومه پاتې شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال 1500 تر 1500 کلونو هغو کسانو ته چې لیک لوست نه شوای کولای د لومړنیو زده کړو زمینه برابرېده. د تیر جمهوري نظام ته پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینیت یو مسؤول چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت پر مهال د سواد زده کړې 1000 کورسونه فعال وو چې ښځو او نارینه وو پکې زده کړې کولې. د دغه ادارې پخوانی مرستیال سردار محمد رحیمی وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
نرخ سواد حدوداً 43% شده و تا آخر
د یونسکو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د لیک لوست کچه 43% شوی وه، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ کې طبیعي خبره ده چې دوی ته د سواد زده کړې پروګرامونه لومړیتوب نه لري. دوی تر ډېره د دینی مدرسو په پراخولو کې هڅه کوي. په افغانستان کې د سواد زده کړې لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري، او تر هغه ځایه چې زه یې په اړه معلومات لرم هغه پخواني پروګرامونه هم کمرنګ شوي.
دا نیوکه داسې مهال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه. هڅه مو وکړه چې د سواد زده کړو د پروګرامونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم ولرو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي چې لیک لوست د ټولو لپاره مهم او حتمي دی او باید په ټولنه کې د کچې د لوړولو لپاره لازم پام وشي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالهادي وزین آزادي راډیو ته وویل
سواد په هر وخت کې مهم دی. په افغانستان کې ډېر ډېر اړینه مهم دی خلکو لپاره. دا پکار دی چې پوهنې وزارت خپل نور کوششونه په دې اکله د سواد پراختیا کې ګړندۍ کې چټکې کې تر څو د افغانستان خلک سواد نه د لیک لوست نه برخمن شي.
دا چې افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی او تیرو کلونو کې د جنگ جګړو او نورو ستونزو له کبله ډیری افغانان له زده کړو پاتې شوي، د زده کړو د برخې پوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه برابر کړي.
اوریدونکو، د دغه خبرونې د خبری ټولګي د پاشې بوتنې شوی او وړاندې د ومی ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو روسای راپور اخلو په نورستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د وایګل په نوم د نوې رامنځته شوې ولسوالۍ لپاره د ټاکل شوي مرکز پر سر اختلافونه رامنځته شوي. دا چې دا اختلافات په څه اړه دي تفصیل به له روهلا انوري واورو.
نه منو،
دا د نورستان ولایت د وانت ویګل درې د هغو سلګونو کسانو غږونه دي چې چا د نوې ولسوالۍ دپاره د مرکز په توګه د ویګل لوی کلي ټاکلو خلاف اعتراض پیل کړی دی. دغه اعتراضونه د جمعې سهار 8 بجې پیل شوي. له وانت ویګل څخه پارونه و سدآباد ته تلل لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مولوی خلیل رحمان اعتراض کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل د وانت ویګل درې اوسیدونکي وای په تیر جمهوری نظام کې هم د جلا اداري واحد رامنځته کول او ځانونو ته د اسانتیا او چمتو کول غني غوښتنې کړې وي، خو ځای نه ونیولې. اوس چې ورته طالبانو هغه غوښتنه په ځای کړې ترې خوختي، خو له کابل د راغلي پلاوي د پریکړې او مشرانو ته یې له چمتو کړي راپور خفه دي. حاجی دین محمد خان:
ټول قومونو خپل خپل نظر ورکړو، یو ویګل خلکو یو نظر، درې درې قومونو یو نظر، خو بیا هم دغه مکتوب کې او ډېر انډیوالیزم په شکل کم چې لیکل شوې جملې دي هغه کم ډېر خطایانه هاتانو کړي دي. هلته دا دي چې هر یو کلی خپل خپل کلی کې غوښتلو، یعنی هغه سي مونږ نه دي کړي. بیا ویل چې ټول قومونه یعنی چوری یعنی هغه زیت متفق دي، هغه سي مونږ نه دي ویلي. او بیا ورپسې ویل دي چې دا کم زی چې مونږ تعین کړي دي دا ټول قومونو څلور لارې لري او هغه سي هم نه دي. دا یو انډیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو.
د یادې پریکړې په خلاف راپاڅېدلي خلک وایي اعتراض او لاره بندېدل به یې د غوښتنو منلو پورې دوام وکړي. د نورستانیانو د سرتاسري شورا مشر امیر محمد ولسدری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د ارز درې مختلف د کیلو څخه خلک راوتل دي، همدغه جمچکل په نوم یا بیل په نوم ساحه دی غلطه راټول شوی دي، همدغه سي امشدیش یا همشوز در څخه هم خلک راوتل دي، یو ساحه چې په نوم دی امشګول دی غلطه راټول شوی دي، لارې بند کړي دي. د ویګل ولسوالۍ بیرونی ساحه سر نخلوون کې سرک همدغه سرک دی چې همدغه درې ساحه پولیسو راوتل دي او لارې بند کړي.
هڅه مو وکړه چې د اعتراض کوونکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د یاد ولایت له مسؤلینو معلومات او ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. وانت ویګل دره د نورستان په مرکزي برخه کې پرته ده چې د کونړ مانوګي وټپور او شیګل ولسوالیو سره اوږدې غرنۍ او ځنګل لرونکي پولې لري. پخوا په یاد دره کې د وانت ویګل په نوم یبې ولسوالۍ شتون درلود چې د ډېرې سیمو اوسیدونکو ورته په اسانه رسېدنه نشوه کولی، او د دغو ستونزو د حل دپاره طالب چارواکو د ویګل په نوم اوس نوې ولسوالۍ ایجاد کړه. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د کانتیوا او ویګل په نومونو دوه نوې ولسوالۍ د نورستان په اداري تشکیل کې زیاتې شوې چې ورسره شمیر نهو ته لوړ شو.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه اونۍ کې هیلې مې ومنه د ازادي رادیو ټولو کارمندانو ته سلامونه وړاندې کوم. نو که دوی کې چې جوړ روغ او تسیاز جامع هم پتن وي، زما پیغدنونی پیغام دا دی چې کاناډا هیواد چې کوم پروګرام و د آر سی سی په نامه نو هغه بند شوی دی او ایمیلو ته جواب هم نه ورکوي. نو موږ ډیر اندیشمن یو ځکه چې په سختو حالاتو کې موږ دوی سره ولاړ وو او تل مو دوی سره مرسته کړې ده، خو نه هم زموږ ایمیلو ته جواب ورکوي. او دا 2021 نه نیولې تر اوسه پورې ډېرې خلک ورته انتظار دي په کومو هوټلونو او کومو هیوادونو چې دوی استولي دي همالته ورته انتظار دي او ایمیلو ته جواب نه ورکوي. او هم اوس یې هغه کوم پروګرام شو فکر کوم د سی سی په نامه هغه بند شوی دی او زموږ ایمیلو ته هم جواب نه ورکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عصمت اللہ فراہی یم، د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز اوسیدونکی یم. اوس مهال په هلمند ولایت کې د بولان په سیمه کې وټل لرم. وټل یم د خرواری په نامه وټل دی. نو د هلمند ولایت د شارواسیت څخه یو غوښتنه لرو چې دغه دوی چې راغلي دي د طالبانو بچي چې راغلي دي د غزمر د بولان تر بازار پورې دا سړک او دا پل ډیر شلوغ لري ډیر رش لري ډیر هر ورځ موږ په تکلیف باندې تیریږو را تیریږو هیڅ دغه نه ورته کېږي توجه نه ورته کېږي دا ډمبر یې شروع کړی دی په 15-20 ورځې کې یو ورګ لیډر پر تیر شي ونه کوي ډمبر پر ووي بیا هغه د موټرانو د ډیرو سره ولاړ شي بیا 20 ورځې بیا دوی ورک دي بیا 20 ورځې بعد بیا راوځي بیا نو کې تختکاری وکړي بیا ولاړ شي
موږ پر روزګانات په کیسه ول سوال کې هیڅ کار هم نشته هیڅ کارګرم کار نه لري موږ یو کلی دی تقریبا 1500 نفوس لري په 1500 نفوس کې سل کس د یې نه دی ټول په ایران کې ایران کې ظلمونه او وحشتونه ورسره کیږي هیڅ ظلم نه منلو ول نه دی
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی به متفاوته زاویې د ونې د سیاسي مسایلو شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورسته محرک علیکم نن د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنې تمرکز کوو دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی و ګڼو خلکو پر خوشحالي کړي خو ګڼو نور بیا تور ورځ مانځلې ده د نړۍ له ګډ ګډ نه د جالب خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغښت د اخته ناروغ نیم ټن یا 1500 کیلوګرام وزن کم کړی دی لدی هم خبرې کې چلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تروسه 350 وزن کړی دی نور ډیر څه هم شته خو تر هر څه لومړی دونه د مهمو په خو د سر ټکی د طالبانو د درې کلنۍ جشن او خبرګونونه خلق وایي د طالبانو منځنۍ د سنبلې د ولسم ملن منځنو سره هیڅ فرق نه درلود دکاندارانو ماسلینو ویلي دوی باندې په زوران منځنو کې ونده اخیستل شوې ده
وړي غوښته ورسره وا او د نړۍ ضرور پوند شوی وادونو سره دلته مبارزه وکړه الحمدلله نن یې هغه نظام ولسم ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسم غوښتلو
خلکو باندې یو ځل بیا د ویری فضا حاکم کړه دوی وخوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوو یا د افغانستان پر خاور واکمن شوو یو
اګست 15 او 6 کال لاس ور لسم د اګست پاکستان سره په یو ورځ منځله دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې دوی منځي بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو دیشم د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي ولسم په ییږي چې دوی څومره ازاد شوي دي څومره آزاد شوي دي
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلی دی نه اساسي قانون شته نه هم پارلمان ته ورته حل وقت شورا ښکاري او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو درې کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دی یو قدم پورته نه کړ
د تیر نظام په چوکار کې چارې مخ ته وړل کیږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت یې کور دننه سوال لاندې راوړی کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو دي
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې یعنی دا یو مردم فریبي ده
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکه خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمیمي لري خوای په خوانی سیاستوال د قرار کینی چانس یې بایلل ده
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته سیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنگ سالاران شتون درلود
او دا قوی امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي د با په طالبانو باندې گزارو نه کوي کوم هم ترامپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځې مانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاویا مکلیزه سکال بیا په پښتنو بلوت سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شو په کورونو د تور بیرغونو لګولو ترڅنګ جلوسونه هم وتلې دي
راځي موږ چې نه وتلې دي د پاکستان ګوندې د خپل بسات د پاکستان ګوندې د کښې
بیا هم ستړي مشي. که څه هم طالبان وایي دوی د کابل د بیا نیولو ورځ د اګست په 15مه نه بلکې د اسد په 14مه نمانځي خو منتقدینو نیوکه کړې چې طالبان ولې د کابل د نیولو درېمه کلیزه دا ځل د 15مه اګست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ له ورځې سره سمه د اګست په 14مه نمانځلې ده. د دې ډلې حکومت د اګست په 14مه د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو او د امریکایي او روسي وسلو تجهیزاتو رژې وړاندې کړې او ښارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وویستل. بلخوا یو شمېر ښارونو کې دوکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو، ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو ښاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خپاره شوي مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو، پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړه.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو لویو ښارونو کوڅې او واټونه د ترخ یا ویر شاهدان کړه. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوي یا د افغانستان پر خاوره واکمن شوي یو، او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړ. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دي. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت او گذر، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لویو ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومات دوی کله د فبروري 28مه او فبروري 9مه د دوها اګریمنت مانځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اګست 15مه او چیسته کال لاس 14مه د اګست د پاکستان سره په یوه ورځ مانځله دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې مانځي، او بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په 1 د اګست بیا دغه ورځ د ازادۍ په نامه باندې مانځي. ولس نه پوهېږي چې دوی څومره آزاد شوي دي، څو دفعې آزاد شوي دي.
د کاروانونو د ایستلو په پیښو کې یو ځوان چې د طالبانو له موټر نه مخکې شوی و د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د کانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونو ورکړه، بیروزګاري او له هېواده د 1,000,000 وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له 3 کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هېوادونه حاکمان ول، خو د دوی ښکارونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمتا، ایوه د غوړیو بوشکه ورسره وه، او د نړۍ 4-5 هېوادونو سره یې دلته مبارزه وکړله. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو، کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لومړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه لا هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوهې تړونکو ټول افغان لوریو سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین یې ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزبو نظرې تغییر او تبدیل راوستی، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د سترې محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر او خارجه وزیری ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرات نشي کولی.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې علت دا ده چې طالبان د 4-5 ګروپونو نه جوړ شوي دي. چې یوه ډله د کویټې شورا وه چې هغې کې نظامي کسانو چې پخپله ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان پاری کی دی بل ڈل د حقانی گروپ چې سراج الدین حقانی داغی مشرقی درے مڈالا ددی وہ د قطر مذاکراتی ٹیم چې هغه ملا برادر داغی مشرقی یو د کسان داغی پلویان دی او څلورم ڈالا ددی وہ د ملا یعقوب چې هغه کسان چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې هغه پیروانو هغه ورته په قدرت کې دی او پنځم ډله چې هغه وړه وو خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو هغه د پیښور شورا وه چې ملا کبیر د هغې مشري کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکۍ نیولې دي هغې کې تغییر و تبدیل نه راځي، اما نور ښکته قدمو کې تغییر راځي. دا چې ولې دي او تر اوسه پورې متحد پاتې دي، دا خارجي تهدید موجود دی او پوهېږي چې اختلاف د دوی په منځ کې پیدا کیږي نو دی و سقوط کوي او له منځه ځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسه کې خو زم بالکل مطمئن ما چې دا د پاکستانیانو په اشاره کېنول شوی دی او دغه د عدم رسمیت پیژندنه او ناکامي هم هماغه لامل دی چې د ده شاته د هغې لاس دی، ځکه دی خپل تجارت لري هلته او په هغه تجارت کور سره د عیسی یو جنرال شریک دی. نو د دې سړي په دغه کې خو شک نشته چې دی بالکل د هغوی سړی دی او هغوی کېنولی دی. مګر هم د یعقوب او د سراج الدین په حکله دا ویلی شو چې دا په خپل ځی کې هغه قوت او نظم و انضباط چې دوی لري د دنیا ملبدل بل دوی سره داسې کس نشته چې دوی خلا ډکه کي، او که واقعا دوی لري کیږي دوی ته ستونزه جوړیږي، ځکه چې د مجاهدینو کې په دې خلکو کې یو اختلاف راځي او دا باعث تضعیف د نظام ګرځيږي.
د طالبانو سرچینې د غراز ازادي رادیو ته مني چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم ارګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همداراز طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو په رابطه ضد و نقیض بیانونه ورکړي دي، خو دې ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ له منځه تللی اعلان کړی.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دی. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کومه دنده چې ترسره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دی، لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی په حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس دپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوي دي چې یو نوه په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو
نه دي. د غراز طالبان حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه هم پټه تیره کړه، او د دې بودیجې د تصویب توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نوې جزئیات له خلکو سره نه شریکیږي. بلخوا د طالبانو د ځایي ملا هیبت الله فرمانونه چې تر ډیره پرې و او بله پروسه باندې بندیزونه وضع کوي طالبانو لپاره فعلاً د قانون معیار لري، اما دا تقنیني فرمانونه نه دي چې کومه شورا یې تصویب کړي، بلکې راسن دی قانون په چیر د پلی کېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دوی دپاره هر څه دا روا و. اما په مقابل کې جمهوري نظام چې هغه ولس هغې ته رای ورکړې وه، هلته د قواو تفکیک و، هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول و، البته نیمګړتیاوې به وي خو هغه قابل د اصلاح وې. اما اوس د دې دا کوم نظام چې راغلی دی دیو هیچا ته ځان مسؤوله نه ګڼي، او حتی د دیو مشر امیر المؤمنین څوک ګوري نه، او حتی وزیران هم نشي کتلی. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی، او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغې امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده، عوام فریبي ده، د خلکو غولول دي او ځان سره هم جفا ده، ملت سره او تاریخ سره هم جفا ده چې دوی کوي. دوی کولی شي چې همدغه فعلي نزاد او کابینه چې دغه دایمي اعلان کړي او تر هغه وایي چې دغه کابینه دایمي ده او دغه به خپل کار مخکې وړي تر څو پورې چې په افغانستان کې شورا منځته راځي یا قانون اساسي منځته راځي. یو لارې ته خو به دې اخر تنګ دي، په دې رقم سره خو مخکې نشي تللی.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د درېمې کلیزې په مناسبت بیانونو کې یو وار بیا د ټولو بدبختۍ او پړه په سقوط شوي جمهوري نظام ورچولې ده، خو سره له دې چې حکومت یې درېو کالو کې هیڅ په رسمیت لا نه دی پیژندلې او افغانستان په یو بشپړه سیاسي انزوا کې حسابېږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو له پلوه د افغانانو لپاره له ویاړه ډک بدلې دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام ورته هیڅ شی هم په میدان نه پریخي، بلکې خالی ودانۍ ورته پاتې وي، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو وار بیا په ملت احسان کړی ده چې دوی خپلو ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښتو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کړو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکوا اسلامي امارت عفو وکوله، منګ خپل ټول مخالفین ته عفو کړی. هغه که سیاسي خلکو په وزارتو او پرلمانونو کې کار کول او که په اردو کې قل اردو قماندان، وزیر دفاع، د فرقې مشر، لوا مشر، هر څوک چې اسلامي امارت ورته عفو وکوله.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بي بي سي سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر تموم دا اعلان ده چې له ټولو نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، له ټولو سره متوازن اړیکې غواړو او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفي رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ورسره کوي، یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی. خیر هغه په لرې چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی، لکه څنګه چې په شمال کې هم کړی کړل پرمختګ هم کړی دی.
په تیرو درېو کلونو کې پرته د تبلیغاتو نه، پرته د کنسلو نه، پرته د رټولو نه، دوی هیڅ څه ولسته نه دي ورکړي. هر یو مشر چې وینا ته جګ شوی دی همدا خبره کړې ده چې دا خو موږ ته عمومی موږ مشر عمومی عفه کړی ده، کنه موږ به دا کړی، موږ به هغه کړی. هر یو چې جګ شوی دی ویلي دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندي ګرځئ دا غټه خبره نور د عزت او د حیثیت تمه مه کوئ. د نن سره تقریبا درې کاله پوره کېږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله، عواید نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کاله ځنډېدلې ده.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستي رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بحث وکړئ چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ورنکړل.
بل خو طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیک کوونکې زلمی خلیلزاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ ده، مګر د ځان پر نه بولی، تازه په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د درې مکلیزې په مناسبت مرکه کې تایید کړی ده چې د دوهې هوکړه پټې زمینی حمله لري. هغه ویلي دا زمینی ځکه پټې ساتل شوي دي چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي، مګر ټینګار یې هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایله به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمام شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځله ولسمشر شي، شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خو ماوینه
او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړی دی هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسید جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغسې گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نور هم خراب شي او د دې غټ اثر به په افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې پخوا کتلي دي ټرمپ د دغه شیانو ډیر پروا نه کوي هغه چې څه په خپل ذهن کې وي هماغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په ښه باندې وي. خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري.
خلیلزاد له ټول نیوز سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي، خو په وینا یې د مهال افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالۍ مبارزه کړې ده. هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر راتګ د فساد او مخدره توکو د مخنیوي ترڅنګ وینه تویدنه کمه شوې، خو د نجونو په زده کړو بندیز یې وستونزه بللې او ټینګار یې کړی دی چې پخواني سیاستوال باید په خپل ځای قرار کښېني ځکه هغوی چانس بایللی دی.
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنګ سالاران شتون درلود. موږ په ولسي جرګه کې د دغه فاسدینو، غاصبینو، جنګ سالارانو، قومي ټیکدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه. بنان د هغو پخوانیو جنګ سالارانو او یا چې په اوس وخت کې په امارت کې رامنځته کېږي انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي، حکومتداری ولس ته ورکړي، د قدرت د انحصار نه تیر شي. په جمهوریت کې موږ نارې ویلې، اوس هم دا نارې وایو. افغانانو ته، ځوانانو ته، ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدئ، نه دا چې بیا لاړ شو در 2000 پورې کم کنډواله افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو.
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر کوي، ادعا کړې ده چې د سه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تریتم شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه و. د راپور په اساس د دې ترڅنګ سه کال شپږ سوه 14 تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي، خو تیر کال بیا دا شمېره 222 تنه و. دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړ او قومي ژبني مذهبي لږکي یې له خپل مدني سیاسي حقونو، روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. د وزارت سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د بېلابېلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې بې بنسټه بللې دي.
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول د سړي ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او له انساني ربړونو او له بېلابېلو شکنجو ډکې وي. متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي. د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د وسلوالې ډلې د زندان چلند کېږي. د دوی د زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي، که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي. لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري.
اوس هم ټولنیزې شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بحثونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمېر سیمو پښتنو او بلوڅانو د پاکستان د خپلواکۍ اتاویومه کلیزه د تورې ورځې په نوم نمانځلې ده. بلوڅانو د بلوچستان په تربت، پنجګور او نورو سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خوډه بم کړې ده. دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو لمانځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تورې ورځې په توګه د 14 اګست د لمانځلو کمپاین چلولی و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاس او ګریبان شوي هم دي چې په دغه ورځ یې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه لمانځلي. دیخوا په افغانستان او له افغانستانه د باندې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو درېمه کلیزه یا د اګست 15مه هم د تورې ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده. خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس وګریوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته تورې ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي، نو له درېو کالو راهیسې هفتوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اګست 15مې ته توره ورځ وایي. تیره اونۍ د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤل او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو هغه ډلګۍ په نښه کړې وې چې د چکر ساتیرۍ او لوبو لپاره پارکونو ته راغلي وې. خو دغه طالب قمندان چې څیرۍ تر ډېره پټه کړي، د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربېره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړي دي. د طالبانو مخالف او فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤول او نامسؤول طالب د دیکتاتورۍ چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همره و ځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوريږي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالف فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار ښکته کار بللی دی. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤلانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کیږي. خو طالب مسؤلانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی و. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوالې لوبغاړو ته غوسه کړي. تیرونه د افسر زازی لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه و چې لوبڅار او حشمت شهیدی سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یو ورځ وروسته د ګلبدین نایب او افتاب بلم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع و چې په رسنیز کې دوی مینوالو پر لوبغاړو کلک نیوکه وکړي. مینوالو ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقاره خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چاغښت چې د ټولې نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواښ ګڼل کیږي، خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یوه لسیزه یې د 610 کیلوګرامه وزن درلوده، د شفا د روغتون ډاکترانو یې وروستیو دریو کلونو کې وزن ایله 3.5 کیلوګرامو ته راښکته کړی دی. خالد بن محسن شاري په 2012 کې له نیم ټن څخه زیات 610 کیلوګرامه وزن درلوده او کورنۍ ته یې حتی له ځایه خوځول هم سخت شوي وو، مګر څه موده وړاندې یا شاوخوا 4 کاله د مخه یې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپله غاړه واخیستل او شفاعت روغتون کې 10 تنه ډاکتران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خونې دروازه یې هم ورته ماته کړې وه، ډاکترانو یې پرله پسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فیزیوتراپۍ نه وروسته یې 6 میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 542 کیلوګرامه وزن کم کړی او اوس یوازې 3.5 کیلو وزن لري. او که څه هم په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت دا ده چې یو نارینه د دوه یا دریو میرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکونی له منځه ولاړ شي. خو راشئ له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره یې تر اوسه 350 ودونه کړي دي. ابو عبدالله چې 15 کاله عمر لري، د ودونو شمېر یې په 3 کلنۍ کې 350 ته ورسېده او بیا یې پرېکړه وکړه چې نور به ودونه نه کوي. ابو عبدالله وای لومړی واده په شل کلنۍ کې له ځانه شپږ کاله مشرې مېرمنې سره وکړ، خو درې کاله وروسته یې د کورنیو لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې درېیم او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنیو جنجالونو له امله لومړنۍ درې مېرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې آیډیال مېرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمېر درې پنځوسو ته ورسېده. هغه ویلي له ځانه کشرې مېرمنې سره سکون نشته، بلکې له ځانه مشرې مېرمنې سره انسان خپل ذهني سکون موندلی شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هره جمعه د ازادۍ له پاڼو له سید شینواري سره خپله اومه ورځ مه هېروئ.